درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د اوسنی رادیو خبرونه پیل شوې او د ماښام تر او بجو دوام کوي. نن یک شنبه د مریض 1404 نیوی د اسدی ازمری ولسمه او د میلادي 2015 د اگست 2 د اوسنی رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې زه اسمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د طالبانو د نوی مشر د لمړنی پیغام په اړه، د کتونکو څرګندونی د سولې د خبرو د بیا پیلولو په اړه، د سولې د شورا غوښتنه او نور موضوعات په راپورونو کې وړاندې کوو. لومړی د دې سات خبرونه. په هلمند کې 15 تنه ملکیان د ماین په 14 کې مړه او ژوبل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ سفر له قاهره پیل کړل او په فرانسه کې ماهران پر یوې ټوټې چې ګمان کیږي د مالیزیایي الوتکې به وي څېړنه کوي. د خبرونو تفصیل. د هلمند په مرجه ولسوالۍ کې د یو ماین په 14 کې دوه ملکیان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. پیښه پرون مازیګر د دې ولسوالۍ د شینغازک په سیمه کې هغه مهال وشوه چې د ملکیانو د موټر په لاره کې ایښودل شوی ماین وچاودېده. د هلمند امنیه قمانداني وایي 14 د یوې سیمه ییزې میلې د دوکاندارانو پر موټر شوې ده. دا د طالبانو کار وباله. په غور ولایت کې امنیتي چارواکو د لسکونو بهرنیو وسلوالو د راټولېدو او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د غور امنیه قمندان وایي وسلوال طالبان د ماینونو د جوړولو څو ځایونه لري او په سیمه کې هڅه کوي چې اوزګار ځوانان خپلو لیکو ته جذب کاندي. د غور د امنیې سرپرست قمندان محمد زمان عظیمی آزادی راډیو ته وویل
تمام معلمینی که ماینور میسازن
د دوی ټول هغه کسان چې ماینونه جوړوي او نورو ته روزنه ورکوي په ځانګړي ډول د شهرک په ولسوالۍ او د مرغاب په سیمه کې بهرنیان دي. همدا بهرني روزونکي په غور کې د طالبانو مشرتوب کوي. د هغو معلوماتو له مخې چې موږ یې لرو، په دې وروستیو کې یو شمېر عربانو په مرغاب کې ویناوې کړي دي. د دې ولایت چارواکو له مرکزی حکومت د غور امنیت د پاملرنې غوښتنه کړې او د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی دی. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست په یوې اعلامیې کې په لویدیځه غاړه کې د توندلارو یهودانو لخوا د یوې فلسطیني کورنۍ کور ته اور اچول چې پکې یو کوچنی ماشوم ژوندی وسوځول شو غندلی دی. د افغان حکومت اجرایه ریاست اعلامیه وایي د افغانستان حکومت او ملت د تل په شان د فلسطینیانو د دې غوښتنې چې خپل سیاسي برخلیک په خپله خوښه وټاکي ملاتړ کوي. وړمه ورځ په لویدیځه غاړه کې توندلارو یهودانو د فلسطینیانو پر کور د فلسطینیانو یو کور ته د شپې لخوا اور واچاوه چې له کبله یې په خوبیده 18 میاشتنی ماشوم ژوندی وسوځول شو او مور پلار او 4 کلن ورور یې سخت ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون منځنی ختیځ د خپل سفر په لومړي پړاو کې قاهره ته ورسید. د جان کیری دا سفر به د ایران په اړه په اندیښنو او له تروریزم سره د جګړې پر مسئلو متمرکز وي. د مصر دولتي رسنیو ویلي جان کیری او د مصري سارای پر نورو مسلو سربیره د مصر په ناکرار سیمې سینا ټاپو وزمه کې د تروریزم پر ضد د روان کمپاین په اړه هم خبرې کوي. جان کیری به د دوشنبه په ورځ دوحې ته ولاړ شي او هلته به د خلیج د همکارۍ شورا د شپږو غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په هغو اندېښنو وژغیږي چې دا هیوادونه یې له ایران سره په ویانا کې د اتومي موافقې له لاسلیکه وروسته لري. یو ماته ټوټه چې ګمان کیږي د هغې مالیزیایي الوتکې پاتې شونې به وي چې تیر کال په هوا کې تری تم شوه، د متخصصانو د څیړنو لپاره د فرانسې یوه لابراتوار ته استول شوې ده. د الوتکې دا 2.5 متره ټوټه پرون د پولیسو تر څارنې لاندې په فرانسه کې هغه لابراتوار ته یوړل شوه چې د نسکورو شویو الوتکو په اړه د څیړنې مهارت لري. ټاکل شوې ده څیړونکي دا معلومه کړي چې موندل شوې ټوټه د هغې بوئنګ 777 مالیزیایي الوتکې برخه ده چې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې له 299 سپرلیو سره له کوالالمپور څخه پیکینګ ته په لاره ورکه شوه. د اوسپنی دا ټوټه د هند په سمندرګي کې موندل شوې ده. د یمن صدر اعظم خالد بها پرون په سعودي عربستان کې له تبید ورسته بیرته د یمن بندري شار عدن تستون شو. وروسته له هغې چې سیمه ییزو جنګیالیو د جولای د میاشتې په نیمایي کې د ایران ملاتړ لرونکي حوثي یاغیان له عدنه وویستل، بها د یمن د تبعیدي حکومت تر ټولو جګپوری چارواکی دی چې عدن ته ستنیږي. او د امریکا د کلیفورنیا ایالت والی یا ګورنر په داسې حال کې چې د دغه ایالت د شمالي برخو په ځنګلونو کې تر 40 ځایه زیات اور بل شوی دی، په دغه ایالت کې اضطراری حالت اعلان کړ. جیری براون پرون د اضطراری حالت حکم صادر کړ، ویل چې د کلونو وچکالی او سخت هوا د دې سبب شوی چې اور خپور شي. شاوخوا 8000 اور وژون کې هڅه کوي چې د اور مخه ونیسي. چارواکي وایي چې د اطفایه یو کارکونکی پرون د اور وژلو په ترڅ کې ووژل شو. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. و بجه او شپږ دقیقې دی. د آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ څپه 12:00 نیوي پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شق آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د طالبانو نوې مشر په خپل لمړني پیغام کې د سولې خبرې رد کړې دي.
د دې څه کولای چې دا غوښتستي مشر وټاکل شو او ودی وايي چې زه سولې ته راځي.
خو د سولې د عالی شورا سرپرست وایي
موږ هیله لرو چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشرتابه به په افغانستان کې سولې ته ترجیح ورکړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري له پاکستان وغوښتل چې د مهاجرو له ځورولو لاس واخلي.
افغانان وهل شوی دی، تکول شوی دی، په زور سل شوی دی.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات اورګ د آزادی رادیو د ویب پاڼه پته ده. نوی طالب مشر مولا اختر محمد منصور تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لمړنۍ وینا کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار کړی دی. د طالب ویان زبی الله مجاهد لخوا رسنیو ته د مولا اختر محمد منصور په استول شوی د صوتي پیغام کې له افغان حکومت سره د سولې مسأله د دشمنانو تبلیغات بلل شوی دی. شنون کې وایي نوی طالب مشر ته په داسې حال کې چې د خپلو یو شمیر ملګرو له اختلاف سره مخامخ دی، دمګړې د سولې په وړاندې له سختې ریزي پرته بللار نه ده پاته. په دې اړه نور تفصیل اجمل ان باندې کوي.
نوی طالب مشر ملا اختر محمد منصور د پخواني طالب مشر ملا محمد عمر خلاف چې د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته یې چا غږ نه و اورېدلې، د خپلې مشرۍ په دویمه ورځ یو غږیز پیغام خپور کړ او په هغې کې پر خپلو ملګرو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار وکړ. هغوی چې د ملا اختر محمد منصور دا وینا یې اورېدلې وایي نوی طالب مشر په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ډېر ټینګار د خپلو ملګرو ترمنځ په یووالي کړی او هغه طالبانو ته یې د قناعت ورکولو ژمنه کړې چې د ده په وینا خوا بدې دي. ملا اختر محمد منصور په خپل وینا کې د افغان حکومت سره د سولې پروسې ته هم څنګه ځنه اشاره کړې او د دې دښمن تبلیغات بللي. که څه هم کسان د سولې په وړاندې د هغه دی د ریز د سولې د راتلونکي په اړه نهیلي کړي دي، خو یو شمیر شننونکي وایي تر اوسه پورې چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې کوم پرمختګونه شوي دا ټول د ملا اختر محمد منصور تر څارنې لاندې هغه مهال شوي چې دا د طالبانو د مشر مرستیالو. د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز غړي حکمت الله عظیمي ازادي رادیو ته وویل د سولې په وړاندې د نوموړي نوې مخالفت ښایي د طالبانو په لیکو کې د یووالي د ساتلو او پر وسلوالو د خپل واک د ټینګولو یوه هڅه وي.
د دې څه کولای چې دا غوښتستي مشر وټاکل شو او ودی وايي چې زه سولې ته راځي، دا به هغه ګونګسي او هغه وازې چې د طالبانو په رهبری شورا کې او د طالبانو په صفوفو کې تا چوایي چې دوی غواړي چې اختر محمد منصور غواړي چې تر څو مجاهدین په افغان دولت او پاکستان باندې خرڅ کړي هغه به حقیقي کې. نو دغه لپاره همدغه په کارم دا او دیم په دې فکر کې دی چې د وسط لپاره یو څه وخت باید منتظر پاتې شم ترڅو خپل نظام او خپل کنټرول په طالبانو پر لیکو باندې عزت لا ثابت کړم.
د نیوز ویک مجلې خبريال سمي یوسفزی هم ورته خبره کوي. نو موري وای دا مهال دغه طالبانو ذهنیت چې افغانستان کې د نن جنگي سولې ته چمتو نه دي او دا به وخت غواړي چې نوې طالب مشر د اصول لاره خپل کړی.
دوباره مذاکرات میز ته طالبان راوستل به تقریبا دوه میاشتې وخت ونیسي، ځکه چې طالبان نوې مشر چې کوم دغه وخت هغه مهم چیلنج کوم دغه د طالبانو د دې د انتخاب نو وروسته چې ځینې طالبانو بغاوت کړی دی یا خپل طرح اعلان کړی دی یا خپل طرف ته تللی دی، یغوی رضا کول او په یغوی باندې کنټرول اخیستل او طالبانو د نن خپل ځای مضبوطول.
یو شمیر نور څېړونکي هم په داسې وخت کې چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات زور اخیستي د سولې خبرې نه ګټورې او نه هم ممکنې بولي. پاکستانی خبریال رحیم الله یوسفزی په دې اړه وایي
په دې حالات کې خو زما په خیال باندې د سولې خبرې به ګټورې نه وي. طالبانو کې اختلافات دي، د هغې د امیر په انتخاب باندې خړه مخې ته راغلی ده، اختر محمد منصور مخالفت کیږي، نو په دې حالات کې به طالبان څنګه خبري.
د طالبانو د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیر مولوی وکیل احمد متوکل هم ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره دا ډیره مهمه ده چې طالبان د یو مشر تر قیادت لاندې ووسی. خغلی متوکل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خو بیا هم چې دوی په خپل موضوع کې په قناه ورکولو باندې وتوانېږي طبي خبر ده چې سړی هم سولې ته ورکېدل شي هم سیاسي تحولات شته او که خدای مو وکړه مشکلات وي دا تر بل هر چا د افغانستان د لوړو ګټو او د سولې لپاره
مولوی وکیل احمد متوکل هم دارنګ یادونه وکړه چې ملا اختر محمد منصور په تیرو درې کلونو کې توانېدل چې د طالبانو تحریک وچلوي او که د وسلوالو طالبانو نور مشان ورسره وخل پاتې شي کولای شي د طالبانو وسنی فعالیتونه روان وساتي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي هیله څرګنده کړې ده چې طالبان به ژر بیرته د سولې خبرې پیل کړي. په دې اړه هم راپور لږ وروسته دراورو خو اوس د سولې د عالي شورا غوښتنه د افغانستان د سولې عالي شورا هیله شي چې د ملا محمد عمر مړینه به د سولې لپاره د طالبانو په اراده اخیز ونه کړي بلکې پیل شوې پروسه به بریالیتوب ته ورسوي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد پرون د دیني عالمانو په یو غونډه کې وویل چې له وروستیو بدلونونو سره سره د دولت او طالبانو هڅه باید دا وي چې په مناسب وخت کې د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د ملا محمد عمر د مرګ له اعلان وروسته د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د سولې د دویم پړاو خبرې ځنډول شوي، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله کوي چې طالبان دې د سیاسي تجربې څخه په ګټې ډېر ژر بیا دې خبرو ته زړه ښه کړي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په کابل کې د شنبې په ورځ د دیني عالمانو او د اسلامي انقلاب ګوند لسګونو غړو په یوه غونډه کې وویل چې د ملا محمد عمر نشتون باید د کمزورۍ نقطه ونه ګڼل شي. هغه وایي چې د سولې په تړاو ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او باید لوري داغه ساتلو لپاره هڅه وکړي.
مګه هیله لرو چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشرتابه به دغه مشکل مرحله نه په صحیح صورت باندې د ډیر معقولیت سره د اختلاف په ځای باندې د اتحاد طرف ته لاړ شي او داسې یو نوی قیادت برامنځته کړي چې هغه په افغانستان کې سولې ته ترجیح ورکړي.
نوموړی وایي وسلوال طالبان ممکن د مشر تر ټاکل کېدو او ځینو مشورو پورې خبرو ته زړه ښه نه کړي، خو په ټوله کې تر اوسه دې ډلې څه منفي پیغام نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو له ملا عمر وروسته ملا محمد منصور خپل نوی مشر ټاکلی، خو ورسره راپورونه خپاره شوي چې په سر یې د طالب چارواکو ترمنځ اختلافونه ایجاد شوي دي. بلخوا دا اندېښنې له دې امله هم په زیاتېدو دي چې والو طالبانو د نامعلومه وخته پورې له افغان حکومت سره د سولې پیل شوی پروسه درولي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی و دا خبرې د تیرې جمعې پورس تر سره شوی وای. له دې سره یو شمېر دیني عالمان وایي داسې وخت چې لیوي خو د سولې خبرو بریالي کېدو ته هیله ډېره شوی وي. د ملا محمد عمر د مړینې څخه پرده پورته کول د سولې لپاره په خبرو کې د خلا رامنځته کولو هڅه ده. مفتي عبدالشکور رسنیو ته وویل پاکستان هڅه کوي چې په یو او بله بانه دا خبرې ناکامه شي، خو هغه ټینګار وکړ چې د افغان حکومت مخالفې ډلې باید پوشي.
دا به تاریخ هیڅ کله هېر نه کړي چې اسامه چیرته مړ شوی دی، د چا په لاس مړ شوی دی. د اسامه د مرګ نه وروسته او طالبانو هیڅکله تاسو ته دا جواز نشته چې تاسو د دې خاین په ملک کې استوګنه وکړئ. دا زه غور وکړئ، مسلمان د یو سوري نه دوه پیرې مارنه چیچي او تاسو او موږ یې په زرهاو پیرې چیچلي.
له دې سره یو شمېر نور دیني عالمان او د اسلامي انقلاب د ګوند غړي وایي چې مرموز دا ډول مرګونه ممکن د سولې خبرې وځنډوي، خو باید دواړه لوري خپل صداقت ونه بایلي او خبرو ته دوام ورکړي. دوی وایي افغان حکومت باید د ملا عمر نشتون د طالبانو د کمزورۍ نقطه ونه ګڼي، بلکې په پوره جدیت سره بل پړاو خبرو ته چمتووالی ونیسي او د هغوی ځینې معقولو غوښتنو ته پاملرنه وکړي.
د همدې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا. د هلمند په مارجی ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې دوه ملکیان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. په غور ولایت کې امنیتي چارواکو د لسکونو بهرنیو وسلوالو د راټولېدو او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست په یوه اعلامیه کې په لویدیځه غاړه کې د توندلارو یهودانو لخوا د یوې فلسطیني کورنۍ کور ته اور اچول چې په کې یو کوچنی ماشوم ژوندی وسوځول شو وخانده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون منځني ختیځ ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې قاهرې ته ورسید. یوه ماته ټوټه چې ګمان کیږي د هغې مالیزیایي الوتکې پاتې شونی به وي چې تیر کال په هوا کې ترۍ تم شوه، د متخصصانو د څیړنو لپاره د فرانسې یوه لابراتوار ته استول شوې ده. د یمن صدراعظم خالد بها پرون په سعودي عربستان کې له تبعید وروسته بیرته د یمن بندري ښار عدن ته ستون شو. او د امریکا د کالیفورنیا ایالت والی یا گورنر په داسې حال کې چې دغه ایالت د شمالي برخو په ځنګلونو کې تر شل ځایه زیات اور بل شوی دی، په دغه ایالت کې اضطراری حالت اعلان کړ. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري او بجې او ولس دقیقې شوې. د آزادي رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ماښام له او بجو وروسته په همدغه سپو چې اوس آزادي رادیو اوري د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونې اوریدای شي. د خبرونې په دوام کې به هم راپورونه لرو، خو اوس به ملالۍ بشیر درته وایي چې په بهرنیو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیوز ویک مجلې د طالبانو د نوي مشر لخوا د لومړی پیغام په نامه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د افغان طالبانو نوي مشر د شنبې په ورځ خپاره شوی پیغام کې له طالبانو څخه د یووالي غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر کورنۍ د نوي مشر د ټاکل کېدو مخالفت کړې دي. مقاله لیکي چې د طالبانو د ډلې نوي مشر ملا اختر محمد منصور د پخواني مشر ملا محمد عمر مرستیال وو. مقاله لیکي ملا عمر په خپل غیاب کې هم د طالبانو لپاره یو متحد کونکو کاسو او د سخت درځي لپاره لارښوونکو. مقاله لیکي د منصور ټاکنه د سولې د خبرو لپاره ګټوره ثابتې دایسي. مقاله زیاتوي چې منصور له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دی او هغه دا چې دی باید نور ملګری قانع کړي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. مقاله وايي په همدې حال کې یو نوې سخت درځي ډله د جوړېدو په حال کې ده چې اسلامي دولت ډله یادایش نومیږي. نیوز ویک مجلې په یو بل مقاله کې د ملا عمر مړینه شایي له داعش سره مرسته وکړي په عنوان خپره کړې ده. له دې مقالې سره نیوز ویک یو عکس پور کړی دی چې د پاکستان په پېښور ښار کې په خیبر جامع جومات کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د غایبانه جنازې د لمونځ پر مهال اخیستل شوی دی. نیوز ویک مجلې لیکلی دی چې د طالبانو د روحاني مشر ملا عمر مړینه په داسې حال کې اعلان شو چې طالبان د داعش ډلې د سخت دریځو له تهدید سره مخامخ دي. نیوز ویک د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا محمد اختر منصور له ټاکل کېدو وروسته د دې ډلې د خپل منځي اختلافاتو په اړه لیکلي چې ځینې په دې باور دي چې د نظر همدا اختلافات د دې لامل شوي چې د طالبانو په منځ کې درد ولویږي او د خراسان ولایت غوښتونکي د داعش ډلې د چوکاټ برخه شي. لاس انجلس ټایمز ورسپانې د یو افغان الاصل استرالیایي انزورګر د کار په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې لاس انجلس ټایمز لیکلي چې کبیر مکمل هغه افغان دی چې څلور کاله مخکې له استرالیا څخه بیرته افغانستان ته ستون سو. مقاله د مکمل له خولې لیکي چې کابل د یو محاصره شوي ښار په شان ښکاري ځکه چې هرې خوا ته د مرمۍ ضد دیوالونه دي. مکمل په پام کې لري چې د کابل شهر پر ټولو کانکریټي دیوالونو پر روشانه رنگونو رسامي وکړي تر څو د دې شهر ستونزو ته د خلکو توجه واړوي. مقاله لیکي چې مکمل په کابل شهر کې د ملي امنیت پر مرمۍ ضد کانکریټي دیوال پر روشانه رنگونو دوی سترګې جوړې کړي او د مکمل په وینا خلک باید هغو ستونزو ته پام وکړي چې ډیر وخت زموږ مخې ته وي خو ورته پام نه کوو. مقاله د مکمل له خولې لیکلي چې په دې ستونزو کې یوه د اداري فساد ستونزه ده.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانل فیلډمن.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه و سات و بجی او شل دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر و بجو دوام کوي. ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي، ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان ژر بیرته خبري پیل کړي. د دغو دواړو افغان غاړو د مخامخ خبرو د زمینې د برابرولو او کوربتوب په خاطر د پاکستان په ځانګړي توګه د دغه هیواد د پوز د لوی درستیز د هڅو ستاینه کړې ده. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیولا شفق راپور ووري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانل فیلډمن د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې ژر پیل شي. فیلډمن دا څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستانی پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په بهرنیو امنیتي چارو کې د صدر اعظم نواز شریف له سلاکار سرتاج عزیز او نورو چارواکو سره د لیدنې پر مهال کړې. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګه یا آی ایس پی آر په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي د امریکا ځانګړي استازي د شنبې پرز لولې درستیز جنرال راحیل شریف سره په دواړو خزو اړیکو او سیمه ییز موضوعاتو خبرې وکړي او د افغان دولت او طالبانو د مخامخ خبرو د قربتوب او زمینې برابرولو لامل د پاکستان په ځانګړي توګه د راحیل شریف ستاینه وکړه. خبر پاڼه کاږي دواړو مشرانو هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې لپاره دواړه خواوې ډیر ژر د سولې خبرې اترې بیرته پیل کړي. ډانیل فیلډمن په داسې وخت کې افغانستان او پاکستان ته په خپل وروستي سفر راغلی چې د تیر میاشتې په اومه نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره سره مخامخ ولیده او په یو شمېر موضوعاتو یې خبرې وکړې. که څه هم دواړه خواوې په دغه لیدنه کې د سولې د خبرو اترو پر جاري ساتلو سلا شوي وه او ټاکل شوې وه چې د دوو خبرو دویم پړاو به د جولای په 1 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شي، خو د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې له امله د خبرو دویم پړاو تر نامعلومې نیټې پورې وځنډېده. تر دې مخکې د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې ډېر ژر به د افغان دولت او طالبانو د خبرو دویم پړاو پیل شي چې امریکا به پکې د سارونکو په توګه برخه واخلي. نوموړي همداراز پر افغان طالبانو غږ کړی او چې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي او د افغانستان د جمهور رئیس د سولې بلنه ومني. په عین حال کې د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان پر پوځي چارواکو سربېره د دې هیواد له دولتي مشرانو سره هم کتلي او د افغانستان د سولې د پروسې او په یو شمېر نورو موضوعاتو سره خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې ډانیل فیلډمن له سرتاجي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د کردار هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې په دې لړ کې خپل مرسته جاری ساتي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په اسلام آباد کې د زورول شویو کډوالو په ډله کې افغانان هم شامل دي. د اداري ازادي راډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره دوی له پاکستانی چارواکو سره په خبرو بوخت دي. په دې اړه د ناجي صاپي راپور ووري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي چې پاکستان باید د کډوالو د زورولو او د هغوی د کورونو د ویجاړولو پر ځای د حل پر بدیل لارو چارو کار وکړي. په کابل کې د دې اداري ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د اسلام آباد په 11 نومي کمپ کې چې د پولیسو لخوا ورن شوی نږدې 200 افغان کورنۍ ژوند کوي.
تقریبا 150 تر 200 کورنۍ سب چوي افغانان هم دي او همدارنګه د سب ناشده خلک عمل ته میشتي هغه افغانان چې کارتون یې لري سب تو راجستر شوی دی هغوی ته د بدیل تو باید ورکړل شي.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې پولیسو د دې ښار په ای 11 نومي سیمه کې عملیات وکړل. سلګونه کورونه یې ونړول او لسګونه زره خلک یې بې کوره کړل. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې د پولیسو لخوا په بلدوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسیدونکو د خپل کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یې په خوډب کې یو ماشوم وژل شوی او لسګونه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د پاکستاني پولیسو دا عمل په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو له توندو عکس العملونو سره مخ شوی. په اسلام آباد کې مو د افغان کډوالو د ځورولو ستونزه له اړوندو افغان چارواکو سره شریکه کړه. د کډوالو او بهرنیو چارو وزارتونو ویاندویانو په یوه خوله وویل چې په ځورول شوو کورنیو کې افغان کډوال نه دي شامل. له دې ډلې د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی خپل نظر داسې څرګند کړ.
د پاکستان د اسلامي جمهوریت په ورسته اقدام کې په پاکستان کې افغان کډوال زیانمن شوی نه دي. کوم ورستی راپورونه چې خبر شوی دي د خیبر پښتونخوا له ایالت او قبایلی سیمې بيځای شوی کډوال دي.
له دا ډول سرګندونو ورسته داسې پوښتنې پیدا کیږي چې ولې د افغانستان د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونه دا مسله ردوي. د ولسی جرګې د کډوالو او بیا رستنیدونکو چارو کمیسون وایي چې اړوند وزارتونه د دې لپاره چې په خپلو ستونزو پرده واچوي غواړي چې دا مسله رد کړي. د دې کمیسون غړي ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی لازدی رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
خبره ډېره په بنیاد د افغانان وهل شوي دي، ټکول شوي دي، په زور ایستل شوي دي. په تېرو دوو کلونو کې د کډوالو چارو په وزارت کې ډېر غټ تور و چې هلته په میلیونونو ډالر اختلاس شوی و. کاري وړتیا نشته ده. په دې اساس دوی دا خبرې ردوي.
د رپورټونو له مخې نږدې 1.5 میلیون افغان کډوال اوس مهال په پاکستان کې ژوند کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور په اساس هره ورځ په سلګونه افغان کورنۍ د پاکستان د امنیتي ادارو له ویرې او ګواښونو څخه په تېښته خپل هیواد ته ستنېږي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د کورنۍ درې غړي د بریتانیا په جنوب کې د یوې شخصي الوتکې د لویدو په پیشه کې وژل شوی. د راپورونو له مخې په دې کسانو کې د اسامه بن لادن ناسکه خور، ناسکه مور او اوخه وژل شوی دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندوروي.
سعودي عربستان وایي د اسامه د کورنۍ درې غړي په برتانیا کې د یوې شخصي جټ الوتکې د نسکوریدو په پیښه کې وژل شوی. پرون په برتانیا کې د سعودي عربستان سفیر شاهزاده محمد بن نواف د متمول بن لادن له کورنۍ سره چې په سعودي کې د یو لوی ساختماني شرکت څښتندې خواخوږي خودلی. شاهزاده نواف د وژل شوو کسانو نمونه نه دی یاد کړي، خو د العربیه تلویزیونی شبکې پرون په یو رپورټ کې وویل چې د الوتکې د نسکوریدو په دې پیښه کې د اسامه بن لادن ناسکه خور سنا محمد بن لادن خاوندې او د اسامه بن لادن ناسکه مور وژل شوی. د برتانیا پولیس وایي د دې شخصي جټ الوتکې درې سپرلی او پیلوټ هغه مهال ووژل شول چې الوتکه یې د لندن په 15 کیلومتره کې د بلک بوش په نوم هوایي ډګر کې د الوتکو په تمځای کې راوغورځېده او اور یې واخیست. د برتانیا د پولیسو یوې چارواکې اولګا وینیر پرون د بلک بوش په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل دا وایي کولی شم تایید کړم چې موږ دا مهال د هوایي چلند د څېړنو له پلاوي سره یو ځای څېړنې کوو څو د دې پیښې علت ومومو. همدارنګه تاییدولی شو چې په دې الوتکه کې د پیلوټ په شمول څلور کسان سپاره وو چې له بده مرغه هیڅ یوې ژوندۍ نه دی پاتې. لاندې پر مځکه چاته زیان نه دی اوښتی. رپورټونه وایي دا شخصي جټ الوتکه چې د اسامه بن لادن د کورنۍ درې غړي پکې سپاره وو د ایټالیا د میلان ښار له مالپنس هوایي ډګر څخه الوتې وه. اسامه بن لادن وروسته له خپلې کورنۍ څخه بیل شو چې په 1994 میلادي کال کې سعودي عربستان له نوموړي څخه د ده د سختریزو فعالیتونو له کبله تابعیت واخیست.
په یاد لرې له 8:30 بجو تر 9:30 بجو پورې نن میکروفون ستاسو خپرونه لرو. میکروفون ستاسو خپرونه هر یک شنبه په همدغه وخت خپریږي او تاسو کولی شئ د موضوع په ارتباط خپل نظر څرګند کړئ. نن موضوع دا ده چې د طالبانو ترمنځ اختلافات به دا ډله سولې ته تشویق کړي او که فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ اختلافات به د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ کړي.
د ژوند رنګونه نوم یې نقیب ژبان دی له افغان ولایت
څوم صنف کې دلته
درېم صنف کې ما ژبه ادبیاتو پښتو څنګه
همداري خوښېده کې هم دې ته کامیاب شولې
دې سره مې ډېره مینه ول دې سره سره له ژورنالیزم سره مې هم مینه وه او بل کابل مې خوښېده ځکه یو ساوایم ښه د لغمان خو ګرم ده
تصویر اسلام خوښېده لکه نه اوس څوم نمره یې درس مو وایي که نه
درس وایو ځکه یو اوس خو امتحانونه هم دي درس وایو خو دې نمرې داسې ده چې د وا تم نمرې پورې راشو کوشش کوو چې دې نه وړاندې لاړ شو
وا تم نمره نمرې دې قدر کې دي که نه
یاره قدر کې خو لا تر اوسه نه دي
چانس دې هم خوړلی کوم که
نه 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 چانس خو به انشاءالله نه خورو کې ځکه چې کوشش کوو څوک کوشش کوي خو چانس خو به نه خوري که نه
څه فکر کوې یو څوک چې همیشه کامیاب اوسي موفق اوسي درسو کې کوم شیان په نظر کې ونیسي
ډېر وخت مطالعه ده دې سره سره باید د نورو خلکو کتابونه وګورو لیلی کې لیلی کې ځکه چې هلته خو نظم ده اصول دي چې خوب ته هم نهه بجو د شپې ویده کېږو ته سهاره خو د سهار بیا جېږو درس ته چشکو بیا راځو چیرته چشکو بیا ځو درس ته نو ډېر وخت مطالعه ته ورکړی ده
لکه څنګه چې مخکې مو ویل نن له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو د طالبانو ترمنځ اختلافات به دا ډله سولې ته تشویق کړي او که فکر کوي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات به د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ کړي که غواړئ په دې اړه خپل نظر له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او یا هم د افغان بیسیم دا تاسو اتلس شمېرې له لارې خپل لنډ نظر راولیکئ